د دې خبرونه په ترڅ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د سبان د شلو اسلامي هیوادونو لسګونو دینی عالمانو نن په کابل کې غونډه جوړه کړې ده او د پاکستان او ایران مخکخ دینی عالمان وایي چې ځانوشن کې حمله په اسلام کې جواز نه لري. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې پیلېږي او ټاکل شوی ده چې د امریکا او ایران ولسمشران به لومړني ویناوال وسي. د کینیا د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه په نایروبي کې د هغه پلورنځي بشپړ کنټرول لري چې اسلام پالو وسلواړو پکې څو ورځو لپاره ګڼ شمېر کسان برمته کړي. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه ورو
د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلامي نړۍ له عالمانو غواړي چې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. په ولسمشر کې د کابل د خلکو استازي حاجي محمد محقق خپل دندې استعفا ورکړه او د کونړ چارواکي وایي چې پر سرکړنو ولسوالۍ باندې بیا د پاکستان له خاورې څخه 55 غونډې راغورځول شوې دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلامي علما او سولې په نوم د نړیوال کانفرنس لګټونوال وغوښته چې په دې هیواد کې د ځنوښونکو حمله او روان جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني وایي چې د غونډه په سیمه کې د سولې د همکاري او په افغانستان کې د سولې د بریا لپاره جوړه شوې ده.
درین راستا در جهت تفسیر درست از وضعیت
دی وایي په دې برخه کې د اوسنی حالت په اړه د ښه تفسیر لپاره د افغانستان په شان د اسلامي هیواد د مسلې د حل په خاطر د اسلامي نړۍ د عالمانو رول ډیر مهم دی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې جوړ شوی ترشلو د ډیرو اسلامي هیوادونو دیني عالمانو ګډون کړی دی. دغه یو ورځنی کانفرنس د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د افغانستان د دیني عالمانو د شورا په نوښت جوړ شوی دی. په ولسرګه کې د کابل د خلکو استاد حاجی محمد محقق ومنل چې د راتلونکو انتخاباتو په خاطر له دندې استعفا کړي. شغل محقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر ژر به په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر د وکاندید د مرستالۍ پوسټ غوړسي. نو موړی ویل چې استعفا یې د ولسرګې اداري پلاوي له خوا منل شوې ده. تر دې مخکې راپور نه خبر شوی چې شغل محقق په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د یو مرستال په توګه غوړسوي دي. د کونړ چارواکي وایي د سرکانو ولسوالۍ پر سرحدي سیمو له تیرې شپې راهیسې د پولې له هاخوا څخه 55 توغندې راغورځول شوي دي. د کونړ والي شجاع الملک جلال الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا توغندې د سرکانو پر سرحدي سیمو باندې له تیرې شپې څخه تر نن غرمې پورې لګېدلې چې د سرکانو په ناوې کلی کې یو ځوان انجلې وژلې او دوه کوچنیان یې ټپیان کړي دي. له تیر څو کلونو راهیسې د کونړ پر بیلابیلو سرحدي سیمو باندې د پاکستان له خاورې څخه توغندې راغورځول کیږي چې ویل کېږي پکې ډېر عام افغانانو ته زیان رسېدلې دي. او د افغانستان د مخابرات وزارت وایي چې د ډېرو مخابراتي اسانتیاو لپاره غواړي د دوو نړیوالو شرکتونو په همکاري په فضا کې د دې هیواد سټلایټ ځای پر ځای کړي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د هیواد په ډېرو سیمو کې مخابراتي خدمتونه د ځمکې له لارې نه رسېږي، نو د حواله لارې به دغه اسانتیا برابر کړي.
پاندې خاطر ټول ملکونه دې تزارت لري چې یو د سټلایټ نه هم استفاده وکړي. موږ هم په دې برخه کې اقدام کړی دی او غواړو چې د سپوږمۍ په مدار کې هغه ځای چې د افغانستان لپاره تثبیت شوی دی په هغه کې موږ هم یو سټلایټ ولرو.
شغل سنگین ول ترتلونکو دوه میاشت پر په هوا کې د افغانستان د سټلایټ ځپرځای کولو لپاره کارونه پیل شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمهونی خبرونه له فرشته جلال زیت څخه واوري.
نن په پاکستان کې د دینی عالمانو یو فتوا خبره کړې چې د مذهبي اقلیتونو وژلې غیر اسلامي کار پکې بللې دی. د سنی اتحاد شورا په نوم د دینی عالمانو د معتبرې شورا د فتوا په پېښور کې د یو کلیسا په وړاندې تر غبرګو چاودنو ورسته خبره شوې ده. د دغه شورا مشر صاحبزاده حمید رضا نن په اسلام آباد کې کانفرنس ته وویل
اسلام او ہیومینٹی میں اس قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ آپ اقلیت
دوائی پر اسلام او بشریت کی دا سے ہیت مفہوم نستا چی دا اقلیتون دا وجولو اجازہ ورکری او یاد ہو غوی پر عبادت زائینو دا دغسی وحشیانه حمله وای. وروسته به په دې ارتباط نور جزئیات درته وړاندې کړو. نن به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه په نیویارک کې پیل شي. د امریکا او ایران ولسمشران باراک اوباما او حسن روحانی د غونډې د لومړۍ ورځې د ویناوالو څخه دي. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما د غونډې ته په خپل وینا کې د دې اشاره وکړي چې که تهران خپل اتمی هڅې بند کړي، واشنگتن د همکاري او خبرو علاقمندي لري. جمهور رئیس اوباما به همدارس د امنیت د شورا پر غړو غږ وکړي چې د سوریه د وضعیت په اړه برابر شوی پریکړلیک تایید کړي. په پریکړلیک کې راغلي کچري د سوریه حکومت د کړې ژمنې پر اساس د خپلو کیمیاوي وسلو د ذخیرو د لمنځوړلو پلان عملي نه کړي، د عواقبو سره به یې مخامخ سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې نن تر غرمې وروسته وینا وکړي. څارونکي اټکل کوي چې اوباما او روحاني شایي له دې موقع څخه استفاده وکړي او سره وګوري. په تیرو دیرشو کلونو کې د امریکا او ایران ولسمشرانو مخامخ خبرې نه دي کړې. د روسیې د بارنوی چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي د سوریې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د دغه سازمان د منشور د اووم فصل یادونه کیدای شي چې د قوې او شدیدو بندیزونو اجازه ورکوي. خو ریابکوف نن په مسکو کې وویل چې دا اقدام یوازې هغه مهال کیدای شي چې د کیمیاوي وسلو په ارتباط شوې موافقه تر پښو لاندې شي.
سیریسکه سترانا چټکا ابازناچیلا سوایو دوبرویو وولیو.
د وای د سوریې د خواڅخه ښه نیت واضح څرګندېږي. دې ته په پام چې دا چې امریکایان پر امنیت شورا د هغه پریکړلیک د تاییدولو لپاره ټینګار کوي چې په مستقیم ډول سوریې ته جدي خطر پېښولای شي غیر معقول کار دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا ګمارل شوی د کیمیاوي وسلو متخصص هیات به د چهارشنبه په ورځ دمشق ته ستون شي ترڅو هلته په روان بحران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې د رپورټونو په اړه څېړنې بیا پیل کړي. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس کینن په دې هیواد کې د الشباب ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د زیاتو نړیوالو ځواکونو د ورتګ غوښتنه وکړه. کینن په جنیوا کې خبري کانفرنس ته وویل چې د الشباب ډله څه باندې 15,000 غړي لري او نړیوالو ته خطر دی. د ملګرو ملتونو د استازي په کینیا کې ورستي حمله چې د الشباب افراطي اسلام پالي ډلې مسؤلیت اخیستی وغندله او وی ویل چې په سومالیا کې د سولې د ټینګښت لپاره دغه موقع چې اوس برابر سوي شای په کلونو کې تکرار نسی. په عین حال کې د کینیا امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې بلاخره د ویست گیټ په نوم د ستر پلورنځي یا سوپر مارکیټ زیاته برخه د وسلوالو حمله کوونکو څخه پاک کړي. رپورټونه وایي چې نن سهار وختي هم د سیمې د پاکولو په وروستیو شیبو کې د دې ځای څخه د یوې چاودنې او د سپکو وسلو د ډزو اوازونه واورېدل شول. د کینیا په مرکز نایروبي کې په دې حمله کې لږ تر لږه 25 تنه ووژل شول او تر 100 تنو زیات خلک زخمیان شول. د کینیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونه په نایروبي کې د دغه پلورنځي بشپړ کنټرول لري او سیمه د وسلوالو څخه یو مخ پاکه سوې ده. او نن د تاجکستان د ختیځ ولایت رشد د سکرو د ډبرو کان یو پخوانی مشر محمد رجب حمیدوف د دې کان د مخکنی مسؤل د قتل د پیښې سره د ارتباط په تور د پښتون لپاره ورغشتل شوی و. د نظر الیوق په نوم د سکرو د ډبرو په کان کې سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې حمیدوف د کان اته تنه مامورین او د سیمې درې اوسیدونکي په دوشنبه ښار کې د تحقیقاتو لپاره بول سوي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه اوسم زما همکار د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو 44 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالت د سانتي ګریډ په کچه د سیټ کل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.15 اسمان زایزای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.15 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 5.15 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.3 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 5.15 پاکویش تاسمن زای زوری زو دوارخت امکان شتا.
تاسو آزادی رادیو اورئ. د چبان د شلوه اسلامي هوادونو لسګونه دني عالمان په کابل کې غونډه کوي ترڅو د اسلام له نظر په افغانستان کې دروانه جګړې په اړه خبري او بحثونه تر سره کړي. په غونډه کې د پاکستان او ایران ګڼ شمیر دني عالمان وي انتحاري حمله په اسلام کې جواز نه لري.
اسلام خو د داسې قسم انفرادي اعمال اجازه نه ورکوي.
په روانه خبرونه کې وایي چې په ختیځ سیمه کې مش د 201 سیلاب کلوردو چارواکي وایي چې د 13 او 14 په مخه د دوی د انتخاباتي مرکزونو د ساتلو لپاره تدابیر نیولې دي.
مرکزونه تروسه د موږ په ځادي مسولیت کې تثبیت شوی دي ته په تلاش کې وو چې په دغه باید امنیت تامین شي.
د پاکستان د سنی مذهب دینی عالمانو یو شورا په یو فتوا کې د پیښور په کوهاټۍ سیمه کې پر یو کلیسا د تریاکشنبه بریدونه غندل او وغندل او د اسلام خلاف عمل بللی دی. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو ونس پروګرام او ازادي او اوریدونکو راي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني سپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د چبان د شلو اسلامي هیوادونو لسګونو دني عالمانو په کابل کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اسلام له نظر پروانه جګړې خبري او باسونه وکړل. د دني عالمانو د یو ورځنی کانفرنس د افغانستان د علماو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان لخوا جوړ شوی دی. نسیم شفق په ریپورت لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر وایي چې په افغانستان کې جګړه د اسلام تر نامه لاندې روانه ده او د نړۍ دینی علما باید په دې اړه خپل دریز سرګند کړي. صلاح الدین رباني د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د اسلامي هیوادونو د لسګونو دینی علماو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې د اسلام په نوم روانه جګړه په افغانستان او د سیمې په ځینو هیوادونو کې هر ورځ لویه قرباني اخلي. خاغلی ربانی په افغانستان کې انتحاری او نورو حملو ته په اشاره وویل چې په دې اړه د نړۍ د دینی علماو نظر او موقف ډیر مهم دی چې د دې په خبره باید ټول خلک پرې پوه شي.
علماي محترم، نقطه قابل تعامل این است.
محترم علما او د پام وړ ټکی دادی هغه چې نن موږ شاهدان یو هغه تاریخوالې دی چې د اسلام او مسلمانانو نوم ورکړل شوی. د اسلامي نړۍ د علما او غونډه او د افغانستان په اړه د هغوی روښانه او واحد دریز غوړه کول یو جدي اړتیا بولو. هغه چې په اوس وخت کې زموږ د خلکو لپاره سخت درد بلل کیږي هغه یو نوی پدیده ده چې مسلمانان تکفیروي او وینه یې مباح ګڼي
او تکفیر میکند.
دا یو ورځنی نړیوال کانفرنس چې ډیر مهم او بیساری بلل کیږي د افغانستان د علماو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان لخوا جوړ شوی. په دې کانفرنس کې د سعودي عربستان، مصر، پاکستان، ایران، ترکیه او افغانستان په ګډون د سلر وشتو اسلامي هیوادونو لزګونو دینی علماو ګډون کړی. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره د دینی علماو ملاتړ د دوی له تجربه او اسلامي نظرونو څخه په دې هیواد او سیمه کې د جنگ د ذهنیت لري کېدل او د انتحاري حملو په اړه د دوی د دری سرګندېدل د دې غونډې مهم اهداف دي. د کانفرنس ته د ولسمشر کرزی په استول شوی پیغام کې راغلی و چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي اصول سره برابر دی او د دې هیواد په محاکمو کې د اسلام د دین پر اساس پریکړه کیږي. د خاغلی کرزی د پیغام لمخې له دې ټولو سره سره بیا هم د ډیبران کرخې په دواړو غاړو کې مسلمانان وژل کیږي. هغه په خپل پیغام کې هیله خودلې و چې د دینی علماو سلام مشورې د دې ستونزې د حل لپاره ګټورې واقع شي. په عین حال کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان استازي ایډي نورهان وویل چې دینی علما باید په افغانستان کې د سولې دروستو لپاره ډېری هلې ځلې وکړي.
د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان تیار دی چې په همدې هدف نور دا ډول غونډې هم جوړې کړي. دینی علما د اسلام د احکامو له مخې کولی شي د سولې دراوستلو په برخه کې ډیر کار وکړي. په تېره زموږ میلیونونه افغانان ورونو ته چې درې لسیزې ناخوالې یې تېرې کړي، موږ پوهیږو چې اسلامي امت د نورو سیاسي او ټولنیزو مشرانو په مقایسه خپل علماو ته ډیر درناوی کوي، پر هغوی باور لري او خبرې یې مني.
په تیرو شاوخوا یولسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دینی علماو دا ډول نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړیږي. په افغانستان کې انتحاري او نورې وسلوالې حملې له جدي ستونزو څخه بلل کیږي چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ هر کال سلګونه ملکي وګړي یې هم قرباني کیږي. کاتسه هم تر دې پخوا د افغانستان د دینی علماو د شورا زینو غړو او پخوانی جهادي مشر استاد سیاف انتحاري حمله حرام بللي، خو وسلوالو مخالفانو د هغوی خبرو ته ډیر پام نه دی کړی.
په کابل کې مو د ګنشمیر اسلامي هیوادونو د عالمانو د کانفرنس په اړه ریپورت اورید. په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي د پاکستان او ایران یو شمېر دینی عالمان وایي چې ځانوژن کې حمله په اسلام کې حرام دي او په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. دینی عالمانو دغه څرګندونې په کابل کې خبریالانو ته وکړې. د پاکستان او ایران دینی عالمان په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان حکومت تل پاکستان تورنوي چې په افغانستان کې تروریستي حمله تنظیموي. په دې حقله د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
د پاکستان او ایران یو شمېر دینی عالمانو د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له انتحاري حملو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دینی عالمانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اسلام او سولې تر نامه لاندې د جوړ شوي کانفرنس په یوه برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حملې په اسلام کې حرام دي. د پاکستان یو دینی عالم ډاکټر احمد جان ازادي راډیو سره په امریکا کې له افغان حکومت نه هم وغوښتل چې وسلوال مخالفینو ته د خبرو اترو زمينه مساعد کړي.
هغه افغانستان کې کیږي که پاکستان کې کیږي که دنیا په هر حصہ کې کیږي چې دا غیر بې ګناه خلک متاثر کیږي، ماشومان مري او زنانه متاثر کیږي، لاروی خلک په هغه سره متاثر کیږي، اسلام دا اجازه نه ورکړي. هغه خلک په هر صورت چې هغه راضي کی د خبرو اترو په ذریعہ سره د حوار او د مصالحت په بانه باندې دا غوي سره کینی د اسلامي نړۍ کوم علما دي دا غوي په غوي باندې اثر دی. هغه علما راجمه کی او دا طالبان خبرو اترو تکینی اسلام خو د داسې قسم انفرادي اعمال اجازه نه ورکړي.
د پاکستان د غدینی عالم د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت تل پاکستان تورنوي چې وسلوال مخالفین روزي او افغانستان ته د تروریستي حملو لپاره رالیږي. افغان چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو وروسته په دې بریالي شول څو په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د عالمانو یو کنفرانس جوړ کړي. نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران یو شمېر دینی عالمان هم انتحاري حملې حرامې بولي. د ایران یو دینی عالم محمد سالار وایي چې اسلام ټولې هغه وژنې حرامې بللي چې بې ګناه خلک پکې وژل کیږي.
اسلام او قرآن هیڅکله هغو اعمالو ته چې د بې ګناه خلکو د وینو تویولو لامل کیږي اجازه نه ورکوي. ډېر شمېر خلک دي چې ښایي د دین په نوم داسې کارونه وکړي خو موږ دغه ډول اعمال د اسلام له نظره حرام بولو. او هغه خلک چې د اسلام په حق له خبرې کوي او داسې اعمالو ته لمن وهي او د بې ګناه کسانو وینو تویوي بې له شکه چې د اسلام او مسلمانانو لپاره د منلو وړ
له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم یو شمېر دیني علما او انتحاري حملې حرامې بللې. د افغان حکومت وسلوال مخالفین تر ډېره د افغان او بهرنیو چارواکو په وړاندې له دې حملو کار اخلي. یو شمېر افغان دیني عالمان بې وایي چې که ګاونډي هېوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان تل د انتحاري حملو د حرموالي په هکله خبرې وکړي نو د هغوی خبرې به په وسلوال مخالفینو مثبت اغېز وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ختیځو سیمو کې مېشت د 201 سراب کلوردو چارواکي وایي چې د انتخاباتو د مرکزونو لست ورته ورکړ شوی دی او دوی د دې مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر نیولې دي. په اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د 201 سیلاب قل اردو چارواکي وایي چې په پام کې لري د تیرو تسره شوو عملیاتو په دوام په راتلونکي کې هم د خپل ساحې اړوند په یو شمېر نارامو سیمو کې عملیات ترسره کړي تر څو هیوادوال په ډاډمنه فضا کې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د یاد قل اردو قمندان محمد زمان وزیري د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره 1153 مرکزونه د دوی د مسولیت په ساحه کې تثبیت شوې دي. نوموړي هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ځواکونه به په یادو ساحو کې امنیت خوندي کړي.
تقریبا د 1153 مرکزونه تر اوسه د موږ په ساحه د مسولیت کې تثبیت شوي دي او موږ په همدې هکله تپو تلاش کوو چې په دغو تثبیت شوو سایټونو یا مرکزونو کې باید امنیت تامین شي چې لکه مخته مې څه ویلي چې وطنوال وکولی شي په ازاده توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
نوموړي په دې خبري غونډه کې د خپلو ځواکونو په لاسته راوړنو هم رڼا واچوله. محمد زمان وزیری وویل چې د دوی ځواکونو د تیرو شپږو میاشتو په اوږدو کې د خپل مسولیت په ساحه کې ټول 119 محاربوي عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې څه کم 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او دا رنګه څه باندې 130 تنه د وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندي نیولې دي.
119 محاربوي عملیاتونه پلان کړي دي، اجرام کړي دي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې تقریبا 300 تنه مخالفین د بینه تللي دي، 240 زخمیان دي او 180 نور اسیران دي. همداراز وسلې، مهمات، وسایط هم زموږ لاسته راغلي دي.
د زمان وزیری د معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملي اردو 20 تنه سرتیري هم وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي چې وروسته یې درملنه شوې ده. د ویلو ده چې 201 سیلاب قل اردو په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کاپیسا، پروان او پنشیر ولایتونو سربیره د کابل په سروبي ولسوالۍ کې هم د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه لري.
دوستانو تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو تجارتي چارو ډیر پرمختګ کړی دی. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې او دا پرمختګ یې یو مثبته لاسته راوړنې ګڼلې ده. تجارو او کسبګرو ښځو له خپلو پرمختګونو کارونو رضایت ښودلی خو د خپل کار په وړاندې ځینې خنډونه هم یاد کړي دي. سالم احمد صالح او د موضوع جزئیات.
راتلونکی میلادي کال چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي یو متنوع میراث به ورڅخه پاتوي. ګلوبن میل ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې اوږدو او خونړیو جګړو منفي اړخونه درلودل، خو تحصیل کړي افغان ښځې او ځوانان د سوداګرۍ په برخه کې د ځینو پرمختګونو شاهدان دي. په هرات کې د ښځو د تجارتي مارکیټ مدیر سیویتا درانی ازادي راډیو ته وویل د تیرو شپږو او کلونو په پرتله د ښځو لپاره د تجارت وضعیت ډیر ښه شوی دی.
در عرض تجارت فرقای خیلی زیادی داشتیم.
د سوداګرۍ په برخه کې مو ډېر پرمختګونه کړی دي. کال مخکې چې دی ویل یو شزه تجارت کوي له شدیدو عکس العملونو سره به مخامخې دو. لنیکه مارغه نن د تیرو شپږو اوبو کلونو په نسبت شرایط بهتره شوي دي.
د یو غیر دولتي سازمان وروستي سروې څرګندوي تیر لسیزه د افغانستان د تجارو ښځو لپاره له پرمختګونو ډکه وه. په سروې کې لا ته سوه سوداګرو ښځو پوښتنې سوي او اکثرو تجارو ښځو پکې ویلي واده یې د کار مخه نه نیسي. په سلو کې شپږ نوي تجاري ښځې د خپلو کورنیو لخوا حمایه کیږي. اکثره یې ځوانې دي خو په محتاطانه ډول خوشبیني څرګندوي او فکر کوي تر 2014 میلادي کال وروسته به یې هم تجارتي چارې په ښه ډول پرمخ ځي. خو افغانه تجار سیویتا درانی په دې اړه جلا نظر لري او وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ناامني د اندېښنې وړ یوه مسأله ده.
په دې اړه اندېښنې لرو که بهرنۍ ځواکونه له افغانستانه وځي امن به څنګه کېږي. کله چې امن نه وي تجارت او پانګونې ته څوک زړه نه شي کوي، په آرام زړه پانګونه نه شي کولی.
د کناډا چاپ ګلوبن میل ورځپاڼه لیکي وروستۍ سروې د ټولو افغان ښځو وضعیت نه منعکسوي ځکه د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې ښځې لا هم زیاتې جدي ستونزې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا د کورنۍ چرو وزیر په اسلام آباد کې نن د هیواد د کورنۍ چرو له وزیر چودري نثار سره کتلي او د سیمې پر حالاتو په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت ورسره خبرې ترسره کړې دي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي سیمې ته د نړیوالو جګپوړو غړو راتګ مهم بولي او وایي چې داسې بریښي چې په سیمه کې مهم بدلونونه را روان دي. نور حال په خبره د سبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر له خپل برتانوي سیالې سره پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په حالت او دغه هیواد د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. پاکستان د برتانیا د کورنۍ چارو د چارواکي سفر په داسې وخت کې شوی چې دغه هیواد د شنبې پر ورځ د طالبانو دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر له زندانه خوشې کړی. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا د ملا برادر در خوشې کېدو یو ورځ مخکې په اعلامیه کې ویل شوی پاکستان د طالبانو دویم درجه مشر په افغانستان کې د روان سولې بهیر د پرمختیا او پیاوړتیا لپاره خوشې کړی دی. سو نوموړی په افغانستان کې په سولې راوستو کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو څارونکو په دې حساسو شیبو کې پاکستان د برتانیا د کورنۍ چارو د چارواکو سفر مهم بولی. د سیاسي او روانو چارو څارونکو ډاکټر عالم یوسف زی ازادي راډیو ته د برتانیا د کورنۍ چارو د چارواکي سفر په اړه وویل
زما په خیال باندې داسې حالات روان دي لکه په تیر کې د ملا برادر خوشي کېدل یا د نړیوالو او د جګپوړو چارواکو راتلل دلته داسې بریښي چې دلته کې ډېر لوی بدلونونه روان دي او خصوصا د 2014 د امریکې د تګ د مخصوص تګ ټول تګونه مخصوص تګ نه بعد دلته کې داسې ښکاري چې لوی بدلونونه روان دي. امکان دې ولري که پاکستان دې ته په صحیح نظر باندې وګوري نو یوازې دا نه چې په افغانستان کې په پاکستان کې بلکې په ټوله منطقه کې د امن د پاره ډېر خایسته او مزیدار وخت دی.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جولای په 1 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له صدر اعظم او نورو جګپوړو چارواکو سره لیدلی وو. نوموړي په دې سفر کې له پاکستانی مقاماتو سره د سیمې په حالاتو په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت مفصلې خبرې کړې وې او همدارنګه تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو یادونه هم کړې وه. زبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
و امردل چې د برتانه د کورنۍ چر وزیر د پاکستان له کورنۍ چر وزیر سره نن په اسلام آباد کې کتنه کړې ده. د سیمه پر حالاتو په خاص توګه په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د سولې د پروسې په اړه له یو بل سره خبرې او سلام مشورې تر سره کړې دي. د پاکستان د سنی مذهب دینی عالمانو یوې شورا په یو فتوا کې د پیښور په کوهټۍ سیمه کې پر یوې کلیسا د تیر یک شنبه بریدونه وغندل او د اسلام خلاف عمل وباله. د شورا له حکومت نه د عاملانو د نیولو او محاکمې غوښتنه وکړه. د غبرید په پاکستان کې د مذهبي غلطونو په وړاندې د خطر یو زنګ بلل شوی دی. دا موضوع تفصیل سالم احمد صالح په ریپورت کې اورو.
د یکشمې پر ورځ د پېښور په آل سنتس کلیسا کې شاوخوا 1500 عبادت کوونکي راټول سوي وو. تر عبادت وروسته دوی له کلیسا د باندې د وړیا خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره ولاړ وو چې دوی ځنوژونکي 14 وسوي، یو اتیا کسان یې ووژل او تر څلو زیات نور یې ټپیان کړل. دا د پاکستان په تاریخ کې پر عیسوي مذهبو تر ټولو لوی برید ګڼل سوی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې د سنی اتحاد شورا شاوخوا 150 مفتیانو په یو فتوا کې وویل چې د پېښور پر آل سنتس کلیسا ورستۍ برید یو جرم او له ګناه ډک عمل دی. په لاهور کې د دې شورا مشر صاحبزاده حمید رضا د سې شمې په ورځ دغه برید د اسلام خلاف عمل وباله او وی ویل اسلام اجازه نه ورکوي چې څوک دی د مذهبي اقلیتونو پر عبادت ځای حمله وکړي.
اسلام اور ہیومینٹی میں اس قسم کا کوئی
دعوی چی اسلام اور انسانیت کی داسی اس قسم تصور نشته چی تدی داخلیتون عبادت زاینا یا ہوی پخپل داسی پ بربریت باندی وجنی نو زمک دیرش علمانو ددی پیخ خلاف فتوا جاری کړه چی دا بیخی دی اسلام پ ضد او اسلام چرت هم داسی گام اجازت نه ورکوی.
د سنی اتحاد د شورا دغه فتوا په پاکستان کې د نورو ډلو له هر کلی سره هم مخامخ شو. د پېښور پانتون د شیخ زاهد اسلامي مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر دوست محمد خان یو له دغو کسانو دی چې د عالمانو د دې فتوا هرکلی وکړ.
دا قسم تو فتوی دا شعور بیدار کوي، دا خلکو کې جرأت پیدا کوي. هر خلک چې هغه خپل عوام شعور بیداروي شي هغه ته پکار دي ټول قوم او ټول مت دغه سي واقعاتو خلاف یو داسې جوړ شي چې هغه ډېر مضبوط وي او هغه بیا څوک هم کولاو نه کړي.
د دې وړاندې د پاکستان ملي اسمبلی پر کلیسا ورستۍ برید په یو اعلامیه کې وغانده. په اعلامیه کې له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې د عبادت ځایونو امندي ټینګ کړي. د آل سنت کلیسا پادری پیټرز رشید وایي د برید پر مهال ځایي خلکو ورسره زیاته خواخوږي وښوده او د هر ډول مرستې ژمنې ورسره وکړه.
زمونږ رور دی، زمونږ مشران دی، زمونږ سره ډېره مینه کوي، مسلمانو ډېر موږ سره مدد کړی ده.
خو د کلیسا پادری لا هم نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به حکومت د دغه ډول بریدونو مخه ونیول سي که څنګه. د ګارډین ورځپاڼې په حواله عیسویان د پاکستان د نفوس څخه باندې 1.5% جوړوي او شمیر یې 2,800,000 کسانو ته رسیږي. د پېښور په کوهاټۍ سیمه کې له دې کلیسا لږ ورهاخوا د یوه جامع جومات ملا امام پروفیسور محمد سلیم وویل په هر هیواد کې د اقلیتونو ساتنه د حکومت مسؤلیت دی.
چې په یو اسلامي ملک کې یو غیر مسلم چې اوسېږي د هغې د قوانینو پابندي کوي، ټیکس ورکوي، جزیه ورکوي، هغه د مال او د جان تحفظ دا د ګورمنټ فرض د سټیټ فرض دی کنه. باقي داسې قسم هر انسان چې بې ګناه هغه سره زیاتې وشي نو دا اسلام کې ډېر سخت جرم دی. هر چا چې کړي دي موږ د دې مذمت کوو.
د سمیانو تر څنګ په پاکستان کې پر شیعه اقلیت هم خونړي بریدونه سوي او سنی افراطي ډلو یې مسؤلیت منلی دی. د روان کال په لومړیو کې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو زورور برید تر اتیا زیات کسان ووژل. د ګارډین ورځپاڼې په حواله د اقلیتونو په وړاندې دغه ډول خونړۍ تاوتریخوالی د ګڼو او ډول ډول افراطي سازمانونو کار ګڼل کیږي. په پېښور کې پر کلیسا د وروستۍ حملې مسؤلیت هم یو افراطي ډلې منلی چې له تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې لري او ویلي دي دغه بریدی د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په غچ کې کړی دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د اندېښنې وړ خبره خو لا ده چې دغه سختریزه ډلې چې هر حکومت ورته د فعالیت اجازه ورکړي پر ملي مناقشو او بحثونو خپل تاثیر لري. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د پېښور پر دې کلیسا د یکشنبې ورځې له برید وروسته به حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وځنډوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته وویل داسې ښکاري چې له ځناورو سره پخلاینه نور نو امکان نه لري.
و هم اوریدل چې د پاکستان د سنی مذهب دینی عالمانو یوې شورا په یو فتوا کې د پېښور په کوهډې سیمه کې پر یوې کلیسا د تیرې یکشنبې بریدونه وغندل او د اسلام خلاف عمل وبله. او لکه څرنګه مو چې په خپرونې په دوام کې واوریدل، نن په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمانو او د غرض د پاکستان او ایران مخکښو عالمانو انتحاري حملې د اسلام خلاف عمل بلل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د نوزي په خپرونو کې مفصل رپورټ اوریدل شي او همدا موضوع هڅه کوو چې د دینی عالمانو سره هم مطرح کړو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. د خبرونه په دوهم